مخام مو په خیر د امریکا غاګ
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شابه آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم ټول اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنجران یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بارونو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د امر بالمعروف نوې قانون ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د یوناما د مشر روزا اتنبایو غبرګون ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې خزته دي قانون د تطبیق یا په تطبیق کې دوه سره کوم ستوند سره مخ نه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 13 د افغانستان د وضعیت په اړه په یو غونډه کې د دغه هواد په وضعیت او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو جوړه اندېښنه وښوله افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اتنبایو د غونډې ته ویل چې په داسې حال کې چې نړۍ د طالبانو د حکومت سره د تعامل لپاره هڅې کوي د طالبانو د حکومت پریکړې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په نافذولو سره د واقعي تعامل په وړاندې یو منفي پیغام ځان سره لري چې د میرمن اتنبایو د وینا په اساس د پامه نشي غورځېدلی د پاکستان مقامات ویلي چې په پیښور کې د وی غونډې پترس کې د پاکستان ملي سرود ته د طالبانو د سرکونسل د نه ودرېدو وروسته کابل ته شکایت کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه د پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان شارد افیر احمد شکیب اظهار کړی دی پاکستانی چارواکي وایي چې د سپتمبر په 12 د پاکستان د حکومت لخوا په پیښور کې د اسلام د پیغمبر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د رحمت العالمین کانفرنس جوړ شو چې د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو پاکستانی چارواکو تر څنګ په پیښور کې د طالبانو د حکومت سرپرست سرکونسل حافظ محب الله شاکر هم پکې ګډون کړو په دغه کانفرنس کې د پاکستان د ملي سرود د غېدو په محل په تالار کې ناستول کسان د ملي سرود درناوی لپاره ودریدل خو شاکر او د غسر ناس یو بل طالب چارواکي د سرود ترپای په خپلو سوکیو ناستو د افغانستان د پخوانی جمهوریت حامد کرزی په ګډون د پخوانی رژیم یو زیات شمیر چارواکو او د جمعیت اسلامي د ګونغړو او پخوانی او سیاسي دانانو د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس او د افغانستان پخوانی جمهوریت برهان الدین ربانی دریم پلین په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د سولې د ټینګېدو په لار کې د هغه حساس تایل دي د وګړي د میاشتې نه هیڅ د افغانستان د پخوانی رژیم پر مهال د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی د 14 تلین سره برابر ده پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ایکسپرت ټولنیز شبکې په خپل پاڼه د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس د سولې د شهید په توګه یاد کړی دی د ازبکستان چارواکو افغانانو ته بلنه ورکړې چې د ترمز په سرحدي سیمه کې د یو نړیوال سوداګریز مرکز څخه لیدنه وکړي او له دې لارې د نورې نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي د اریتوم آزاد صاحب په نوم د سوداګریز سیمه د افغانستان سره په پوله د امو د سیند په غاړه پرانستل شوې ده د لغمان ولایت اجمل نادر ساکبي چې د سوداګریز ساحې ته ورغلی وای د ډیر وخت راهیسې مونږ د ګډ بازار په اړه فکر کوو چې د ټولو مشکلات سره سره خای دای پیلوي سپریمانی په لبنان کې په دوه پر لپسې ورځو کې د 14 وروسته په منځني ختیس کې ټولو د خلکو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکو د سپریمانی د ملي امنیت د شورا بیان جانکر وی د 4 شنبه په ورځ سپتمبر 13 خبريالانو ته ویل موږ لا هم نه غواړو چې د شخړو زیاتېدل ووینو موږ په دې باور نه یو چې دغه بحران چې موږ پکې یو د حل لاره نور پوزي عملیات وي ملګرو ملتونو د 4 شنبه په ورځ په رسمي ډول په فلسطیني ځمکو کې په 200 میاشتو کې د اسرایلو د اشغال د ختمېدو غوښتنه وکړه او وایي که داسې ونه کړي بندیزونه دې پرې ولګولی شي د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه دی او اسرایل ادعا کوي چې دا به تاوتریخوالی زیات کړي د ملګرو ملتونو دا پریکړه د عدالت د نړیوالې محکمې د مشورتي نظر په اساس تصویب شوې چې وایي د 1948 میلادي کال راهیسې د فلسطیني ځمکو اشغال ناقانونه دی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 13 مخام مهال ناپیژندل وسلوالو د میرانشاه د نېشنل بانک د څنګ مشر وجلې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو سره یو تبیری چې اکبر زمان د خپل سلورو ملګرو سره یو ځای په موټر کې د میرانشاه څخه د بنو بلو روانو چې په میرالي کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د ځی ور باندې وکړي. چارواکي زیاتوي له هغه وروسته اکبر زمان د ځان چګورو لپاره نږدې کروندې ته منډه کړه چې وسلوالو تعقیب کو وای وجو او ورسته وتښتیدل. او پاکستان او روسیې د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د اقتصادي او سوداګرۍ د دوه اړخیزه همکارۍ په برخه کې یو تفاهم لاسلیک کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په ټولنیزې شبکې ایکس په بیان کې لیکلي چې د پاکستان مرچنټایل ایکسچینج او د سینټ پیټسبرګ نړیوال مرچنټایل ایکسچینج ترمنځ په تفاهم لیک باندې د دواړو شرکتونو مشرانو د هغه وزارت په ودانۍ کې په یو غونډه کې لاسلیک وکړ.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرستوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون لپلی کېدونه په کابل او نه هم په ولایاتو کې خزت زیان رسیدلې ده. متقی کابل کې خبري اعلان ته وویل چې ټول مسلو ته د قانون سره تړاو ورکول سم نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ پر افغانانو په ځانګړي ډول خزو باندې د دې قانون د پلي کېدو د اغیزو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د امر بالمعروف نوی قانون ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو او د یوناما د مشري روزا وطنبایوه خبرګونونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې خزي د دغه قانون د تطبیق او یا په تطبیق کې دوه سره کوم ستونزه سره نه دي مخ شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په غونډه کې د دغه هیواد پر وضعیت او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو ور د ښه خو دلوا. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاد او د یوناما مشر روزا وطنبایوا د غونډې ته ویل چې په داسې حال کې چې نړۍ د طالبان د حکومت سره د تعامل لپاره هڅه کوي د طالبان حکومت پریکړې په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په ناپېژولو سره د واقعي تعامل په وړاندې یو منفي پیغام ځان سره لري چې د میرمن وطنبایوا د وینا پر اساس له پامه نشي غورځېده. د یوناما مشر ویل چې دا پریکړې د طالبانو او د نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي او په خبره طالبان دې په دې چې د افغانستان د خلکو سوزو ته پام وکړي شدیدی تګلارې پلي کوي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو د نړیوال بنسټونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشي ته د پراخ خبرګونو په خپل خبرګون کې ویل چې دغه قانون د پلي کېدو لپاره د کابل په ګډون په دغه هیواد کې خود ته هیڅ کوم جدي سوده نظر امخته شوی. مولوی امیر خان متکی کابل کې طالبانو د حکومت لخوا ملت ته د رسنیو لارې حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې یو خبري غونډه ته ویل چې د دې قانون سره د ټولو مسایلو سره ورکول ښه کار نه دی.
سوال شو چې قوانین امر بالمعروف ملل متحد یا یوناما ورا بار بار بالا می کنه. ما او شما عملا می بینیم در کابل و در دیگه ولایت افغانستان مردم افغانستان قاهرای افغانستان با کدام مشکلی جدی خرو برو نشده و هر وضاحتی که بود در وقت خود از طرف وزارت مربوطه داده شده. ما باز هم میگویم که با یک موضوع همه موضوعات مرتبط کردن خوب نیست.
د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې څلور پسونه او پنځه دېرش مادې لري د جولای د میاشتې په 11 توشیح کړی او د طالبانو حکومت د دې وزارت لخوا د اګست په 20 په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې سرغړونکو دپاره د شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګانې په پام کې نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما بهوس د چهارشنبه په ورځ د امنیت د شورا غونډې کې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په منفي اغیزو وغږیده او ویل چې دا قانون یوازې ښځې له نارینه وو څخه نه جلا کوي بلکې ښځې هم له یو بل څخه جلا کوي. د بلې خوا مولوی امیر خان متکی ادعا وکړه چې په بهر کې افغانستان اکثره سیاسي استازولۍ د طالبانو حکومت سره په تعامل کې دي او پاتې نورې استازولۍ به هم ژر په کابل کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل پیل کړي. هغه ادعا وکړه چې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان پخواني رژیم ډیپلوماتان چې لا هم د ځینو سیاسي استازولۍ مشري کوي د دغو سازوالی و مربوط وسایل پلوری
باز از سپارا که از رژیم سابق مانده متاسفانه با همی کارها دست دراز کرده. خبر شدیم که در بعضی از سفارتخانه‌ها موتر و حتی قالین‌ها را فروختند.
دی خبری کنفرانس ته مولوی امیر خان متکیوی چې هغه افغانان چې د جرمني څخه افغانستان ته شړل شوي د هغو کسانو څخه چې ورڅخه خطر نه احساس کیږي خپل کورنۍ ته
انتظار پای ته ورسید. درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3098 شپېته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما مشر روزا اوتنبای واوي افغانستان له نړیوال ټولنې جلا شوی دی. میرمن اوتنبای وا د چهارشنبه په ورځ د اسمبلې په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په کابل او دایکندي کې وروستیو پیښو وښوده چې له افغانستانه سیمې ته د ترهګرۍ کوم ګواښ چې متوجه دی کم شوی نه دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. پاموکي رپورټ ته
د یونما مشره روزا اوتنبای وایي د طالبانو پریکړې د هغوی او نړۍ ترمنځ واټن پیدا کوي او د دې پر ځای چې طالبان د افغانستان د خلکو ستونزو پام وکړي سخت اوامر صادروي. میرمن اوتنبای وا د حاکمو طالبانو د ستونزو په یادولو سره وویل چې یونما د کاري دستور عملي کېدو ته چې د دوهې په دریمه غونډه کې پر توافق شوه ژمنه ده.
افغانستان له نړیوال ټولنې جلا شوی. طالبان چې ډېرې غړي د دې ډلې د حکومت وزیران دي پرې بندیزونه لګول شوي او د امنیت شورا د اجازه پرته سفر نشي کولی. د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې ده او له دې کبله د خصوصي برخې پرمختګ محدود کړی دی او حاکم چارواکي په څو اړخیزو بنسټونو کې استازي نه لري.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایی مشرې سیمه بهوس وایي د یوې ارزونې له مخې 90% افغان مېرمنې وایي چې له بد رواني وضعیت کړیږي.
The new morality law does not نوې قانون نه یوازې خځې له نارینه او جلا کوي بلکې هغوی له نورو ښځو هم جلا کوي. زمونږ په څېړنو کې 22% مېرمنو ویلي چې د ورځې یا په اونۍ کې له خپل کورنۍ بهر له نورو مېرمنو سره ګوري. په داسې وخت کې چې 13% مېرمنې دا کار نشي کولی د حیرانتیا خبره نه ده چې 90% ښځو او نجونو ویلي د بد رواني حالت نه کړیږي.
یو شمېر ښځې وایي چې دوی نه هلي شوي دي.
I am totally broken.
زه په بشپړ توګه ماته شوی. لمانه ازادي اخستل شوې ده. هغه راته ټاکلی چې څه واغوندم، څنګه چلند وکم، چیرته لاړ شم او له چا سره لاړ شم او څه وکم. او هغه پریکړه کوي چې ژوندې پاتې شم، کمړ شم. نو زه ولې باید ژوند وکم؟
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سازبري سرپرست نصیر احمد فائق د نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه اندېښنه و خوده.
boys and girls are
حلقان او انجونی په سیستماتیکه توګه له برابر او با کیفیت زده کړو څخه محروم دي او حڅول کیږي چې په جهادي مدرسو کې زده کړې وکړي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجونی پکې حق نه لري د شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق کې یونیسف وایي ساکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته 18000 نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي تاوتریخوالی او تبعیض باید په سمدستي توګه ودرول شي.
دا وضعیت د نړۍ هیڅ سره د مقایسې وړ نه دی. افغانستان د بشری حقوقو بیلابیلو تړونونو غړی هیواد دی. نو له دې کبله نړیوالو مکلفیتونو او ژمنو ته پابند دی. د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض له منځه وړلو د کنونسیون په ګډون باید د ټولو تړونونو ته ژمن پاتې شي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د امر بالمعروف نوی قانون ته اشاره ویلي چې په افغانستان کې ښځې د قانون تطبیق یا په تطبیق کېدو سره کوم ستونزه سره نه دي مخ شوې. وحید فیضی د امریکا غږ.
ما متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو د روان کال په پایل کې د دسی یو خامه سړک د کار د بشپړېدو خبر ورکړی چې افغانستان له چین سره نښلي. خوشنون کې په دې کې شک لري چې یاد سړک د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لاره بدل شي، ځکه زیات کار ته اړتیا ده او د چین سره ولا هم امنیتي اندېښنې موجوده. پاموکي رپورټ ته
د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت واخان کوریډور د وریخمو د تاریخي لارې جز و چی چین یې له غرب سره نښلاوه. طالبانو لومړی په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې همدا سړک یې رغولی، خو اوس یې د پرانیستلو چارې لا پاتې دي.
خطی سنترلایی چې سال قبل کارش آغاز شده بود خوشبختانه به پایه اکمال رسیده.
د واخان کوریډور د هغه ساحې او نری تړانګ د چې 350 کیلومتر اوږدواله لري او پاکستان او تاجکستان سره بیلوي، خو افغانستان د چین له سنکیان سره نښلوي. افغانستان له چین سره 2.5 کیلومتر پوله لري، خو دواړه هیوادونه د تګ راتګ ځمکنۍ لار یا دروازه نه لري. افغانستان له چین سره خپل تجارت د مرکزی آسیا او یا هم پاکستان له لارې کوي. په واشنگتن کې د ستمسن سیرنیز مرکز وایي د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ د افغانستان او چین ترمنځ تجارت څه باندې دوه برابر شو او 1.3 میلیارد ډالرو ته ورسید. طالبان هیله مند دي چې بشپړ شوی سړک به د چین په سرحد کې د تجارت لپاره لا اسانتیاوي برابر کړي. زبیح الله فخری چې د ساختماني برخې انجینر دی وایي دا سړک لا هم د بس او لارې موټرونو په شان د لوی موټرونو لپاره مناسب نه دی، خو د وی لوی بنسټیزي پروژې لپاره لومړنی ګام دی.
ما موټرای خرد مثلا لند کروزر چیزا بسیار راحت د مرز رفته میتونن. دیگه دو تا پلی کلان داره که خیلی پلی بزرگ است، از دیگه ساختمان و از قبل دیوار و پلچک چیزا هم داره.
دا غرانه سیمه د سمندر له سطحې څخه 15000 متره لوړه ده. اوږد او سخت سور ژمی په دې سیمه کې ژوند سختوي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د سړک په جوړېدو خوشاله دي، خو د لا زیاتو کارونو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
خواهشمندم کې سړک کې رساندم به چین وصل شیداست یا قیر بسازه یا آبایی که دایجا هست بسیار آبایی زیاد است.
کارپوهان وی پلوی تجارتی لاری دی و خامه سرک بدلول لگخت لری.
منطقه دی پاره و دنیا دی پاره اساسی اقتصادی ارزختون ایجاد که دیو دیر عظیم زیربنایی سرمایه گذاری دی پاره زرد لری چه تخمین که دایشی چه تقریبا پوری دی ممکن لست در 15 میلیارد دلار پوری.
کاغل فاروقی وی بیجنگ تر اوسه له افغانستان سره د پولی د پرانستلو او په چین کې له سړکونو سره د یاد سړک د نښلولو کومه ژمنه نه ده کړې.
زه فکر کوم چې چینایانو تر دا اوسه پورې په دغه رابطه باندې کوم خاص تعهد نه لري او علتیې هغه امنیتي تهدیدات دی او هغه سیاسي ثبات دی منطقې.
بیجنګ چین ته د اروپاکو د احتمالي تګ له ویرې څو ځله په افغانستان کې د توندلارو ترهګرو ځواکونو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د مشکل سره مبارزه وکړي او په یاد هیواد کې د چین ګټې خوندي کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او غبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا په سیاسي ډګر کې په انټرنیټ د بیان د ازادۍ د اداره کولو په موجوده قوانینو پوښتنه کیږي. د امریکا غاک خبریال میټ ډیبل په دې راپور کې د تا کتنه کړې ده چې دا موضوع د ولسمشرۍ د کاندیدانو کاملا هریس او ډونلډ ټرمپ له نظره څنګه ده. په موکې د رپورت پښتو ژباړه ده.
Would you like now to apologize to the victims?
یو مسله چې د متحده ایالاتو دوه لوی سیاسي ګوندونو پر موافقه دي هغه دا ده چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو باید خپل د کار کولو طریقه بدل کړي او څوک چې ټاکنې وګټي احتمال لري په دې اړه کار وکړي.
کموږ د بیان ازادي و نه لرو نو موږ به آزاد هواد نه لرو.
د خپل کمپاین په وپاړ کې جمهور غوښتن کې ډونلډ ټرمپ ادعا کوي چې د متحده ایالاتو اساسي قانون کې د لومړي تعدیل لمخې د بیان د ازادۍ حق تضمین شوی چې د زینو ټولنیزو رسنیو شرکتونو له خوا یې سرغړونه کیږي. د جنوري په شپږمه د امریکا په پلازمینې تر برید وروسته ټرمپ په لنډمهاله توګه په زینو ټولنیزو رسنیو کې د تبصرو کولو منع شوی و.
د ولسمشر په توګه د دندې پیلول وروسته زبل کانګرس څخه وغوړم چې ولایحه جوړ کړي چې 200 ډیر شو ماده ته بیا کتنه وکړي تر څو لوی آنلاین خبرونه د سانسور نه منع کړي.
د 1989 کال د اړیکو اخلاقي قانون 200 ډیر شو ماده یا برخه د انټرنیټ پرامنست کولو کې بنسټیز رول لوبوي.
It actually empowers
دا په حقیقت کې مختلفو پلیټفارمونو ته واک ورکوي چې د مسولیت له خطر پرته تفسیر مدیریت او لري. اوس موږ ډیره وختونه دا اورو چې ټولنیز رسنۍ د اساسي قانون د لومړي تعدیل نه سرغړونه کوي. په هر صورت لومړی تعدیل یوازې د بیان په ازادۍ د حکومت په فشار تطبیقیږي. نو آنلاین پلیټفارمونه او شخصي ادارې په خپل د لومړي تعدیل حقونه لري.
د دریشتمی ماده ته د بیا کتنې په خوانی هسي ناکامی شوی. روسته له هغه چې په 2020 کال کې د ټرمپ ټولنیزي پاڼې وزن ډبل شوی، فلوریدا او ټیکساس چې اکثریت جمهور غوښتونکو رائے لري داسې قوانين تصویب کړل چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو وړتیا محدودوي. مګر دا قوانين څه کال د هغه نه روسته وزن ډول شول چې د متحده ایالاتو سترې محکمې پریکړه وکړه چې د رسنیو شرکتونو حق لري چې د حکومت له مداخله پرته مدیریتي پریکړې وکړي. د دیموکرات ګوند سیاستوال اکثر په ټولنیزو رسنیو شرکتونو تور لګوي چې دوی خورا زیان رسول کې وینا ته اجازه ورکوي. د ولسمشر مستعلی هرس په 2022 کال کې د دې ستونزې د حل لپاره د سپینې ماڼۍ کاري ځواک پیل کړو.
کرکه په انټرنیټ کې دومره عامه شوې ده چې د یوې ټولنې په توګه دا یو ډول نورمال کیږي او کارونکي ترې ځان نشي ساتلی.
اوس وخت د ټولنیزو رسنیو شرکتونو دا حق لري چې دوی د تبصرو پوسټونو د اداره کولو کنټرول ولري، خو ډېر سیاستوال او ملکیان دا ګڼي چې باید دا مسله حل شي. دا و د میټ ډیبل د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکوم. په لبنان کې د چهارشنبه په ورځ د مخابرو د چاودنو په دوهمه څپه کې 25 کسان وژل شوي او شاوخوا 450 کسان ټپیان شوي دي. د حزب الله په ډلې په دغو بریدونو کې ملکي خلک هم وژل شوي دي. اسرائیل او حزب الله د تیر کال د اکتوبر راهیسې پر یو بل د راکټونو بریدونه کول، خو د مخابرو چاودنې ساره نه لري. سپین مانی په لبنان کې له 14 وروسته په منځني ختیځ کې ټولو داخلو غاړو ته د شخړې د زیاتې دوه پاړه خبرداري ورکړي. په موخه یې رپورت ته
په لبنان کې په دوو پرلپسې ورځو کې د مخابرو د 14 لکبله تنات شپږویست تنه وجل سوي او څه باندې 3000 نور ژوبل سوي دي. په منځني ختیځ او متحده ایالاتو کې د امنیتي چارو کارپوهان او امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې د اسرایل استخبارات په دغو پیښو کې لاس لري، خو تل ابیب لا په اړه څه نه دي ویلي. په لبنان کې وی امنیتي او یو بلې سرچینې د روټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرایل څو میاشتې مخکې په دغو مخابرو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو.
د دې ډول ټپونو لپاره یوازې یو یا دوه ګرامه چاودیدونکي توکي پکاريږي او دا دومره ستره ټکنالوژي نه غواړي. یوازې مخابره خلاصي مواد پکې ځای پر ځای کوي او د دې یو چپ سره یې نخلي چې د بهر نه کنټرول شي.
حزب الله دغه مخابره د ګولد اپولو په نوم د یو تایواني شرکت نه پیرودلې وي. دغه شرکت ویلي دي چې مخابره د هنګری او شرکت جوړې کړې وي. پینکو او زیاتوي دغه ډول پیچلي تخنیکی عملیات ډیر وخت اړتیا لري.
دا استخباراتي عملیاتو چې په ډیر ښه ډول تنظیم شوی او کېدل شي یو نیم کال وخت کې نیولې.
سپین مانی په لبنان کې له 14 وروسته په منځني ختیځ کې ټولو داخلو غاړو ته د شخړې د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ. د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویاند کربی د چهارشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې واشنگتن په دې باور دی چې د شخړو او په لبنان کې د یوې بلې جبهې د برانستل کېدو د مخنیوي غوره لاره ډیپلوماسي ده.
موږ لا هم نه غواړو چې د شخړو زیاتېدل ووینو. موږ په دې باور نه یو چې دغه بحران د حل لاره نور پوځي عملیات وي.
په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د جګړې اندېښنې زیاتې سوي دي، د اسرایل حکومت یو مقام ویلي دي چې تل ابیب مخکې له لبنان سره سرحد ته ځواکونه استوي.
د جګړې د ثقل مرکز شمال ته په بدلېدو دی. په همدې خاطر موږ خپل ځواکونه، امکانات او پاملرنه شمال ته اړولې ده. خپل برمته کسان مو نه دي هېر کړي او جنوب یعنی غزه به هم هېر نه کړو.
بلخوا ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ په فلسطیني ځمکو کې په 12 میاشتو کې د اسرایل د اشغال د ختمېدو غوښتنه وکړه او وی ویل که داسې ونه کړي بندیزونه دي پرې ولګول سي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک الزامي نه ده او اسرایل ادعا کوي چې دا به تاوتریخوالی زیات کړي. د ملګرو ملتونو غړو د دغه پریکړه لیک په ملاتړ 143 موافقي، 14 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړي. د فلسطین استازي دا مسوبه تاريخي بللې ده. ايوب خاورين د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي راځي د امریکا په نیو مکسیکو کې وړوکی افغانستان ته سر ورخ کارکو. د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې حساب د تاوس پیبلو کالجی ډیر څه د افغانستان له کلیوالو سیمو سره ورته دي. زمون خبريال زبی ولا غازی دغه کلی ته ورغله او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کټ مطلب د افغانستان دی وکلی په کوڅه کې رواني خدا د امریکایانو د سلګونو کلونو وړاندې ژوند دی ونندار ده. د ټاوس پبلو قبيله دا کله شاو خوازر کال وړاندې آباد شوه او د ودانیو په جوړخ کې د هغه وخرنګونه لاشته. د نیو مکسیکو ایالت کې د خامو خښتونو جوړې څو پوړیزه ودانۍ چې هغه مهال د مخامخ دروازې نه لرلې، خو چې له دشمنانو په امن کې پاتې شینو په چتونو کې وړې کړکۍ کولې چې انسانان به پکې د لرګینو زینو په مټ لیوي خوني بلې تخکته کېدل.
تاسو د برانډه وګورئ، دا د دې د ټولنیز ژوند دی وخه نه خره. هغه اجره تاسو وګورئ، دا د ټول د دې د ټولنیز ژوند دی وغټه نه خره چې خوای کور دی او دا دلته اجره ده. دا هغه کلو کورونو کې چې ډېری او غدناستو زینې چې خلک پکې راټولېږي کینی خپل مجلسونه کوي. دغه شاته د دې تنور دی او اخوا د دې بل کور مخې تم چوپال دی. دا دا کله ډېر غټ نه دی خو ډېر اوږد تاریخ لري. زر کاله د دې کلی د جوړېدو تیریږي او ډېر مشترکات د افغانستان سره لري. ځینې افغانان هم راځي ترڅو دا کلی وګوري او د افغانستان رنگونه پکې پیدا کړی شي.
چون دا دروازې د کتاسو د دې د بخاري یا د ګرمایش کوم سیستم وګوري، هماغه شانې دغه ورکړي دي، نلونه ورکړي دي، دغه ورکړي دي او د دې د ډوډۍ پخولو سیستم زه لګمخ کې او چا سره وغږېدم وای سار وخت دلته لګمخ کې خزر اغلی وای او دانه وای دلته ډوډۍ پخې کړې نو هلته ایریم تازه پرتې وي تنور مخته. نو زه داسې احساس کوم چې زه د افغانستان په یو کلي یو بانډه او په خپل کلي کې.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.